سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک نهاد بین‌المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان از طالبان می‌خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. پیش از این برخی از رسانه‌ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بسرنشین به سمت خانه او در شهر قیصریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی 7 کشور صنعتی جهان G7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع به سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی آفریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشر اخلي د پښتون قومي چرګې پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او دایش ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس ترڅنګ صوبایي اسمبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوز د استولو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوښه نه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستی وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کشتي د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړئ، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي ټول شي. فقط کې هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، ا د اقل یو اختلاف نظر من په دې کې ونیلي. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه ده. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ، او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی ده، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولای شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، اوی مقاومت کی که مقاومت کی بیا یو مشکل جنگ جګړه ور مېسته کی او بل د ډیورن مسله د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او اوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2018 نه را په دی خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اتمر صاحب وباسئ، اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه دی، هم د افغانانو په ګټه دی، هم د پښتنو په ګټه دی. او دا لاره هېڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بنده وه، بېخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک کې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصه کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاس ته براشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر پر وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچې چې دا د تړلې وه.
خو بخښنه چې نو ویل چې 55 ورځې
نه 15 پنځه اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې وه، او د دې د وجې نه هم ډېر زیات ستونزې وي. او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبرې کوله، نو د هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکیخیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان ووژل شول، نو د دې د کوکیخیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی هغې باوجود چې دی په خپل ځیمانې په خپل ودرېدلو او هغه جرګې هم وکړله. او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو او هغه غوښتنې چې دي حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه ورسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته دا لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې ګویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملي کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چېرته پلي شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه هم دا وه چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ کې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړې ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې وپ کې شي، ځینې وپاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستلي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي. دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه خوشتي دي بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوی شته مادو ته راځو او ګورو د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وزکړي دي کدا ونه شو د سی بکو. مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان څخه نورو صوبو ته تللې دا به غوڅو کنه. یا مثلا دای وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په منګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
روانې دي. د دغو د مخنیوي له خاطر هڅه ده دا وړاندیز کړی چې لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړ شي، هغه به هم سوله ییز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري، هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي. یعنی که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دی سو دی که تربیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي. دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرنن په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریا نیوي کنه
ثوابي
ثوابي کوي.
ګډون مازی هغه سنتي زونو د
سنتي زون
رول شوی وو
خو هغه یو راپور ده هم سه فرسن په پنجاب کې مالیت ریکم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو الته کم و نو خو چار څو کې الته تلای شي خپل فابریکه به حل توړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځ ګولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې څه پرمختګ پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر کومنګ ګورو د اکتوبر په 13 باندې جرګه پاتې ورسېدله جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 13 باندې نا وخته دویش ماده وړاندې کړلې د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټې هم هغه کړله چې دا به پریکړې کوي داغي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منو دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غختونو خبره ده هغه لکه په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکې نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د څه وشو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختم شوه نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چې کوم نوې سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دی له ووټ ورکی نو دي ټول سیاسي حالاتو کې په دې د شنګای همکاري سازمان په دې غونډه په هغه کې کوم ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دي خو وس هغه خبري پاتې نه څنګه ته خبر ته شاوږي چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغه نور کوي او یو وجه دام د پاکستان د رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانون سازمان وګرځولو
خو خیر ګولای اس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه
نه د مخ کې سنسه شوی دی
وګوره د اسلامابات دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایا اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی یو ګولایا ځا خبره وکړه چې پښتین دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا هم بیان ورکړه لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مونږ یو خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کته چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله
او نو راځي سیاست خو سیاستونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي خو دا خو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دا چې د دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډېرې سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو ناقانونه سازمان هغه خپل